مشال ډیو د نړۍ د ناسا خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې. وخت د ورځې 15 بجې شوی د مازیګری د نن ورځې د پدی غړي پرستۍ غړي کې ځنې موضوعات صدا سری د پاکستان او امریکا اړیکې کابل برید په پاکستان کې د صوبو اعلی وزیرانو ټاکل او همدغه راز کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو سره ساته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه له امریکا سره خبرې روانې دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د ملي امنیت پر روزنیز مرکز دوه برید کوونکي وژل دي. او امریکا د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال دې خوشې کړل سي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه له امریکا سره خبرې اترې روانې دي. د خبره د بهرنی چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي ویلي دوی هیله مند دي چې دا مسله به ډېر ژر هواره شي.
US has provided training to Pakistani military officials under a specific program.
America da khpal yo makhsoos program International Military Education Training tarlandi da tiru chu kaluno rahasi da Pakistan fauzi afsarano taba rozana warkawala. Khudarawan kal da January miash rahasi America da Pakistan la para khpal amniyati mraste wadrawuli di chilawaji tri Pakistan fauz ta warkle ki dun ke da tarbiyati program ham mutasira shwe de.
د پاکستان د دفاع وزارت د اگست پر 8 نیټه ویلي وو چې له روس سره یې پر پوځي همکاریو زیاتولو سلا کړې ده او پاکستانی پوځي افسران به په روس کې روزانه ترلاسه کوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې د بریدکونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. دوی وایي چې یو وسلوال لا هم د نیمه کاري ودانۍ په 15 پوړ کې دی او مزاحمت کوي. د دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی څه سات وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوه وسلوال یې وژلي دي. چا د دې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مراد علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. نوموړي نن په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو شریک امیدوار شهریار ماهر ته ماتې ورکړه. مراد علي شاه له لوړي کول وروسته اسمبلی ته په وینا کې ویل تل یې د سند د ولس خدمت کړی دی او اوس به هم کوي. خو نوموړي یو ځل بیا په عامو انتخاباتو کې هغه تورونه تکرار کړل چې د انتخاباتو کمیشن وار له مخه رد کړی دی. موږ ته معلومه وا چې پاکستان پیپلز ګوند به له 130 چوکیو څخه 15 اتیا چوکۍ ګټي. په هغوی کې 10 موږ ګټلی دي او دا نور یې له موږ څخه واخیستل سوی. څوک چې بریالی سوی دي دا هغوی ته معلومه ده. زه دلته د راغلو ټولو احترام کوم، خو ځینې کسان باید له ځانه تپوس وکړي چې دوی دلته څنګه را رسېدلی دي. مراد علي شاه تر دې وړاندې د 2014 کال له جولای څخه د روان کال د مئی تر پای پورې د سند صوبې وزیر اعلی پاتې شوی و. د پاکستان مسلم لیگ کاپ مخکښ چودري پرویز الهی د پنجاب اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی. د پاکستان سرکاري راډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې پرویز الهی 201 رای واخیستی او د هغه په مقابل کې ولاړ د مسلم لیگ نواز امیدوار چودري محمد اقبال 138 رای ترلاسه کړي او ناکامه سو. چودري پرویز الهی ته د تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه و. ټاکل شوی دا چې د بلوچستان اسمبلی به هم نن د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د ولسمشر انتخاب به د روان کال د سپتمبر پر 4 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د ولسمشرۍ امیدواران د اگست تر 28 خپل کاغذونه جمع کولای سي. د اوسنۍ ولسمشر ممنون حسین د واک موده د روان کال د سپتمبر پر 9 نیټه پای ته رسیږي. تحریک انصاف له سوات سره تعلق لرونکی محمد خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی منتخب کړی دی. د دغه چوکۍ لپاره سیالي د محمود خان او د متحده مجلس عمل میا نثارګل کاکا خیل ترمنځ وه. محمود خان 70 او میا نثارګل کاکا خیل 33 رای ترلاسه کړی دی. امریکا پر درو بهرنیو کمپنیو په دې تور بندیزونه لګولې دي چې د شمالي کوریا د ایټمی پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیست کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت د اگست پر 15 وویل چې دغه مال وړونکو کمپنۍ په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. وزارت ویلي د روسی کمپنۍ د مشر په ګډون د دغو کمپنیو خلاف کاروایی کوي. د دې بندیزونو له کبله به امریکایي وګړي له دې کمپنیو سره کاروبار نشي کولای او هم که دا کمپنۍ په امریکا کې اساسي ولري نو به ټولی کنګال سي. له پینګیانګ سره پر مستقیمو خبرو اترو سربیره واشنگټن له شمالی کوریا غواړي چې خپل اټمی پروګرام ودروي او پر موجودو نړیوالو بندیزونو په دې پر عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال الګار محمدوف دی تر 15 بند وروسته خوشې کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیترنوارد د چهارشنبې په ورځ په خپره کړي بیان کې ویلي د الګار محمدوف تورنولو او تر 15 په بند کې ساتلو په آذربایجان کې د قانون د عملداری په اړه اندېښنې راپورته کړې وې. الګار محمدوف په آذربایجان کې د ریپبلیکن متبادل ګوند مخکښ دی کوم چې د اګست پر 14 له هغه وروسته خوشې کړل سو چې د خپل 9 بند تر 15 زیاته موده په بند کې تیره کړه. نوموړي د 2014 کال په فروری کې د بلواو د راپورته کولو په تور کې نیول شوی و. په ایران کې د انساني حقونو د یوې نامتو مبارزې نسرین سوتودی وکیل وایي چې پر نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د جاسوسي تور هم پوری سوی دی. پیام درفشان حکومتي خبري اژانس ارنا ته وویل پر نسرین اول د اسټبلیشمنت خلاف د پروپاګنډي تورونه وو، خو اوس د ده په وینا ورباندې د جاسوسي الزام هم لګول سوی دی. نسرین دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او 120 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 134 روپۍ 30 پیسې او 135 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 2 روپۍ 35 پیسې او 2 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 2 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې، او 343 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو او دلته سه زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې امریکا سره د خپل پوځي افسرانو د روزنې پروګرام په اړه خبرې روانې دي، خو یو کارپو وایي دا وارد امریکا او پاکستان لړۍ کې ډېرې پیچلي ښکاري. او دا کابل په 15 حوزه کې وسلوالو ډلې برید کړې. په دې اړه به هم تاسو ته نیغ معلومات درکو. او په خوست کې د جنگ له وجې مازوره شوی یو تن وایي
ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په موږ نه تپل شوی جنگ ده، قربانیان صرف موږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلی.
په مومند کې په لومړي ځل ځای انتظامی د پولیسو ابتدایي رپورټ یا اف آی آر درج کړی چې پرې د سیمې خلک خوشحاله دي.
کولمبیز البان اف آی آر راغلی دی د خیبر پختونخوا قانونونه قبایلی سیمو ته غزیدل پاغه کې اول نه دا دغه چې د ترهګرۍ خلاف چې کم دغه هغه قانون هم دلته فاټا سیمې ته غزیدو.
او دا بنو په بکخیل کډوالو کیمپ کې د رده شمالي وزیرستان کډوال وای زر تر زر د خپل کورون ته ولګدوي.
وړی چې بیلکی مې غونټه بکه سول ماري زیر منته لاګه دلی دی مې مورون سولی خپل وطن ته داسې چې کنه زر تر زر نه تللی وای.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. په مشال ریډیو ته وګورئ چې تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع زو اسلام آباد ته د پاکستان د ملګرو وزارت ویاند نن د زیارت په ورځ اونیزي خبری غونډې ته ویل چې له امریکا سره یې د خپل پوځي افسرانو د روزنې پروګرام په اړه خبرې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر به دا مسله هواره شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان پوځي افسرانو د روزنې لپاره د پنګو ورکولو څخه انکار کړی وو. لکه مې وروسته چې د امریکا د روزنې په ادارو کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د پاکستانی پوځ لپاره ځانګړی کړل شوی شپږ شپېته څوکۍ تشې پاتې شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د زیارت پرز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د تیری ایوی لسیزی نه زیاتی مودې راهسې امریکا د پاکستان فوز یو شمیر افسرانو ته هر کال روزنه ورکوي، خو روان کال لپاره امریکا خپل دا پروګرام ودرولې دی. امریکا د خپل یو مخصوص پروګرام انټرنیشنل ملیټری ایجوکیشن ټریننګ تر لاندې د تیرو څو کلونو راهسې د پاکستان فوزي افسرانو ته به روزنه ورکوله. خو د روان کال د جنوري میاشت راهسې امریکا د پاکستان لپاره خپل امنیتي مرستې ودرولې دي، چې له وجې ترې پاکستان فوج ته ورکړې کېدونکې د تربیتي پروګرام هم متاثره شوې دي. دواړه ملکونه له یو بل سره په تماس کې دي چې خپل منځي شخړې هوارې کړي. په دې وروستیو کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان فوزي افسرانو روزنې لپاره د پنګې ورکولو څخه انکار کړی و. د کم وروستو چې د امریکا د روزنې په ادارو کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د پاکستان فوج لپاره ځانګړي کړل شوی شپږ شپېته چوکۍ تشې پاتې شوې دي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزارت د اګست په ومه ویلي وو چې اسلام آباد او ماسکو د فوزي همکاریو په زیاتولو سلا شوې دي چې ورسره به سم پاکستانی سرتیری په روسیه کې روزنه ترلاسه کوي. تر دې مخکې د جنوري په پای کې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خرم دستګیر خان ویلي ول چې هیواد یې له روسیې او چین سره فوزي اړیکې پراخوي. خو د بارنو چارو کارپو اجاز خټک وایي نه خو چین نه روس د پاکستان لپاره د امریکا متبادل کېدی شي او نه د دواړو ملکونو د پاکستان فوز افسرانو ته شان تربیت ورکولې شي کوم چې به امریکا ورکو.
9/11 نه پستا د پاکستان او روسي تعلق ورو ورو دا څو ځله تاسو بالکل ماته دو ته ورسي او بیا دوه طرف نه دا ګونه وای شي شي بالکل ماته دو ته سکرین دی او دا ځل دا څه لګی چې دا خبره ډیره سیریس ده او پاکستان چې چین یا روس کو ته ګوري نو ما په ذهن کې خدا پوره سوالي نشان دی چې آیا دا هغه ریپلیسمنت کولی شي.
امریکا د 1985 کال څخه د پاکستان فوزي افسرانو ته نظامی تعلیم او تربیه ورکوي. په 1990 کال کې هم امریکا د پاکستان فوزي افسرانو لپاره د روزنیز پروګرام ودرولې وو، خو په 2003 کال کې دا پروګرام یو وار بیا شروع کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
روزن کوم شاله د غوګستې زو کابل ته د کابل امنیتی چارواکي وای نن یو شمیر وسلوال د کابل خان په 15 امنیتی حوزه کې یوې نیمکار ودانې ته ورننوت یو له هغه ځای د ملي امنیت پر یو روزنیز مرکز ډزې کړي. تازه معلومات له خپل خبريال اخلو حدیث پردیس چې همدا وخت له کابل امنګ سره د ټلیفون پکر خده. حدیث پردیس به ډېر سریم شي یو زمنګ اوردونکو ته لومبه همدا وایي چې آیا د غبري د ودرېدل او کنه لا هم دوام لري.
مومن صاحب سلام. نه بریت تر اوسه پورې نه دا ودرېدل د افغان ځواکونو او دغه بریدګرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره دوی وژل شوی او یو تن لا هم په 15 پوړ کې مقاومت کوي. شیبه مخکې ما د کورنیو چارو وزارت د وایم مرستیال سره خبرې وکړې، د تلفات پر اړه هم پوښتنه وکړه، وایي چې تلفات تر اوسه پورې نه لرو. اما یو بریدګر تر اوسه پورې مقاومت کوي چې دویل څلور شاوخوا محاصره شوی او ډېر ژر به هغه هم لمنځه یوړل شي.
څه معلومات لري د چارواکو نه لوا د نورو چا سره ستاسو خبرې شوي یا خپل تاسو د غلطه کې موجود استي چې آیا د مرګ جوبل پړه څه معلومات تاسو لري کنه؟ او دوی مدا چې چارواکي څه وایي چې وجه سره چې دغه بریدګر لا هم خپل بریټ ته دوام ورکړي.
د دې وجه چې د سهار لس بجو نه چې د بریدګر د نیمه خرابه ودانې ته نوتی او دوی وجل شوی یو مقاومت کوي، اومده دلیل چارواکي وایي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره دوی ډیر په احتیاط خپل عملیات مختوړي او د ملکی تلفاتو پښتنه چې تاسو وکړه تر اوسه پورې یعنی هغه سیمه کلابند ده چاته اجازه نه ورکول کیږي ځکه چې اوس هم هلته د ډزو اوازونه اورېدل کیږي او د مرګ ژوبلې پر اړه باندې هیڅ جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي او د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تلفات نشته په دې کې.
ها او دغه سیمه کې چې کوم خلک دي د هغه سره ساسو د ټلیفون د لارې رابطه شوي یا د نورو وسیلو د لارې چې آیا هغه په څه حالت کې دي هغه څه وایي؟
مومن صاحب همدغه سیمه چې د دعوت پانتون چې پانتون د دې چیرمه په دغه پانتون کې یعنی څوک نشته نه دی ورغلی او دغه شاوخوا دغه سیمه خرابه تعمیر هغه سیمه چې هغه تخلیه شوې دي یعنی په پیل کې چې کله دلته ډزې شروع کیږي ملکی خلکو هغه سیمه پریخې دي او خلک تبن په ویره کې دي. اما یو موضوع چې تر سو پورې چې د غبرید پایته نه رسیدلې د تلفات پر اړه باندې کثم چارواکي وایي چې تلفات نه لري نو خبر بری نو روسته معلومه شي چې چاته مرجوب لاوختي کنه.
ډیر زیات مننه استاسینا داود مشال دی خبريال حدیث پردیس چې له کابل موږ ته معلومات راکول شي. نن یو شمیر وسلوال د کابل خار په 15 امنیتی حوزه کې یو نیمکار ودانې تور نه وتی او له هغه ځای د ملي امنیت پر یو روزنیز مرکز دز کړی دی خو زمګ خبريال وایي چې لا هم پر دغه کې د مرګ جوبلې معلومات نشته او دویمه دا خبره چې دوی وایي چې یوازې یو بریدګر پاتې دی د چارواکو لمخې او چې هغه مقاومت کوي یو نور وجل شوی دی. اردوونکو دا برید پر داسې حال کې شوی چې هم پرونه د کابل خار په دشتې برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز په ځانمرګي برید کې د چارواکو په خبره نږدې 50 کسان وجل شوي او یو شمیر جوبل دي. له کابل زو خوست د خوست معلولین یا مزوران وای چې په دې هواد کې هغه محل سوله او امن ټینګېدل شي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غوچت کړي. هغه ځاتوی په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوی جګړه ده چې قربانیان یې د دې هواد خلک دی او ګټه یې پردیو ته رسیږي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې ورو
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو دیات او درانوي د نړیوال ورځ په کانفرنس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په پاو وخت کې ورته چې موږ ته سي خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانانو په جذبه ارجب شو خو یوې په یو غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په موږ نه تپل شوی جنگ ده. قربانیان صرف موږ یو، ګاډي خل نور خلکو خلي.
دا معلولینو د اتحادیه مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپل خبرو کې وویل هیڅ چا ته اجازه ورنکې چې د خپل ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټه په افغانستان کې مافیا کړی وري او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یو आवाज غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلای دی. موږ معلولین ورونه هیڅ چا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل تر سره کړی.
بلوری ته د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون اساسي وایي چې په ورستۍ 9 کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړې کې 14000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته، چې په دې کې 20000 کسان وژل شوي خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنگیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په ورستۍ 10 کلونو کې د وژل شوو شمیر 8000 کسان خدای او معلولین ولکه 3400 تنه خو دی چې د هغوی پوینا د ارقام د افغاني ټولنې نږدې 3% وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس به ډول 3% تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو کلونو کې څومره زیان رسیدلی دا غا شمیرنه په ډیره زیاته ده.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ول دا چې په بیلابیلو هوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي او د تلفاتو شمیر ډیریږي، نو یو شمیر هوادونو وپتیر چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یو ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې باندې پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1990 مریز کال د سور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اساس څلورویشتمه یا د اگست 15مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درانوي د ورځې په نوم ونوموله.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ادون کو زو پیښور ته د پاکستان تاریخ انصاف محمود خان د خبر پختونخوا نوې وزیر اعلی منتخب شوه او هغه په خبر لومبي تقریر کې ویلي چې د خپل ګوند منشور او د خپل مشر عمران خان ایجنډا به په صوبه کې عملی کوي. بلخوا هم پر دې موکا د اپوزیشن ګوندونو تور لګولی چې پوز او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ درغلی کړي، خو زه تاسو وایم چې د پاکستان الیکشن کمیشن او همدغه راز پوز په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور د مشال ډیو خبریال خالد خان کوي.
دا وزیر اعلی د پاره په انتخاب کې د پاکستان تحریک انصاف محمود خان او د مخالف ګوندونو میاں نثار ګل کاکا خیل درې دیشره واخسته. محمود خان د سوات ملکن ډویژن نه لومبنه د صوبې وزیر اعلی منتخب شو او دغه شان د پاکستان تحریک انصاف په دویم ځل په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو. د خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان په خپل لومبنی تقریر کې وویل چې هغه به د صوبایي حکومت په محکمې د کرپشن او اداري فساد ختمولو سره سره ځوانانو ته په میرټ او قابلیت نوکری او روزګار ورکوي.
د هر نوکری په میرټ باندې کوغه د پروجیکټ نوکری دا او کوغه د ګورنمنت نوکری دا په میرټ باندې دغه لپاره خپل پالیسی وځګو د چا سره باندې انصافي نه کی ان شاء الله او شفافیت په هر محکمه کې راوړو په هر ځګي براوړو.
محمود خان د مخالف ګوندونو له اړخه ټول هغه تورونه رد کړل چې د جولای 15م ټاکنو کې داندري او درغلي شوې ده. هغه ویل لکه د خپل لیډر عمران خان په شان هغه د خپل حلقي نتیجې بیا کولاولو ته تیار دي. خو بیا د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د متحد مجلس عمل په ټیکټ منتخب شوی اکرم خان دورانی ویل چې هغه د یو سیاسي ګوند خلاف نه بلکې د هغه ادارو خلاف خبره کړې ده کوم چې په ټاکنو کې نیخ په نیغه ککړ او
درې ادارې ذمہ داری دي. یو بکې چونکه نظام کنټرول د فوج سره، دوم بکې عدلیه د ډی آر او آر او، او دریم چې د الیکشن کمیشن لومبي ذمہ داری ده. الیکشن کمیشن چې د خپل ذمہ داری کې فیل شوی دی، په دې باندې 20 ارب روپے شوی ورته مالی پوزیشن هم د دوی او اختیار هم ورکړی شوی دی. دوه سیزونه الیکشن کمیشن سره پوره و ده.
دغه شان د وامنیشل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وویل چې د پښتنو ټول سیاسي مشران د یو سازش لاندې د پارلیمنت نه لري اوساتلی شو.
دغه قوتونو چغه دلته جمهوریت نه غواړي، هغه دلته د عوامو حکمرانی نه غواړي. دا کیل خو دا غي دي او دا اوس نه خونه دي، دا خو د زمانی نه را روان دي. ما خو مثال مورک چې د جناسه خور پاتې ما جنا چوا دله شکست چا ور کړو، دا ډیکټیټر چا راو باسه دا هغه گیم دی او دا روان دي. دا د دې ریاست خلاف سازشونه دي، د جمهوریت خلاف سازشونه دي، د عوامو د حکمرانی خلاف سازشونه دي، د دې مخنیوي پکار دي.
دا خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان با د گورنر نه د خپل چوکې سوګند اخلي او بیا با د خپل کابینه وزیران او مشیران اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استرودونکو، د گلگت بلتستان حکومت وایي چې د دیامیر ضلع یو مقامی جرګي هغه 21 کسان انتظامیه ته سپارلې چې پر سکولونو باندې د برید کوونکو سره د مرستې لپاره تورن دي. چارواکي وایي د نورو کسانو د نیولو هڅه کوي. د اګس په لومړیو کې وسلوالو په دیامیر ضلع کې یو شمیر سکولونه اوران کړي وو چې پر ضد یې بیا عملیات وشول. نور تفصیل په دې راپور کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د گلګت بلتستان د حکومت بیان فیض الله فراق وویل چې د امیر سیلی مقامی خلکو حکومت سره مرسته کړې او هلته اوس حالات په معمول راغلي دي. دیوای مقامی خلکو ویلی وو چې موږ په اجتماعي کوشش د دې پیښې کسان ساسو په حواله کوو، ورې چې دا زموږ علاقه ده او موږ پورم نه خلک کوي. دغه یو موټی خلک دی او چې سمو وس کې وینو هغه پولیس ته حواله کوو او چې سمو وس کې نه وو هغه تاسو ته وایو. نو بیا جرګې په اجتماعي توګه ډېر کردار ولوبولو او سهولتکار یې حواله کړ. یوش سهولتکار جرګې موږ ته حواله کړ او 2 کسان مخکې نیول شوي وو. د فیض الله فراق په وینا چې د سکولونو د برید په پیښه کې د امنیتي ادارو په عملیاتو کې 3 وسلوال په نښه کړی شوي وو. د پاکستان سرکاري ریډیو د دې امیر ضلع د تنګیر تحصیل ډپټي کمشنر په حواله وایي چې د نورو 11 کسانو نیولو لپاره د جرګې کوششونه روان دي. د روانې میاشتې په 4 تاریخ د گلګت بلتستان په دې امیر سیمه کې وسلوالو د جنګو په 12 سرکاري او غیر سرکاري سکولونو برید کړی وو او د اور د لګولو د لارې سکولونو ته تاوان رسولی وو. د امیر سیلی یو ځای خبریال شهاب الدین وایي چې د گلګت بلتستان حکومت لاړه په دې پیښه کې ککړ کسانو په اړه مقامی جرګې ته 3 قسمه نوملړ ورکړې شوی وو. دی وایي یو په دې پیښه کې نیخ په نیغه د ککړ کسانو، دویم د سهولتکارو او دریم د تربیت یافته کسانو وو. دی زیاتوي کم چې 3 سهولتکار دي نو جرګې پکې تر اوسه پورې 2 کسان حواله کړي او چې کم پاتې دي نو هغه به هم نن سبا کې حواله کړی شي. دا شان هغه تربیت یافته کسان چې د افغانستان یې تربیت ترلاسه کړی وو نو هغه خلک به هم جرګه حکومت ته حواله کوي او کم خلک چې نیخ په نیغه په دې پیښه کې ککړ دي نو د هغې په اړه د دې ځای خلکو په متفقه توګه ویلي چې د هغې پر ضد دې عملیات وکړی شي، هغې دې ونیول شي او دوی سره زموږ هېڅ تعلق یا لیندین نشته. پس کولونو د بریټ پر سګلګت بلدستان کابینه په 11 اگست فیصله کړې و چې د تعلیم ودی لپاره به د جنکو نور اویا سکولونه جوړوي.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لډیو ته وګستیو ودونکو زو عموماندو ته لهغه ورسته چې په خوانی فاټا په خبر پختونخوا ورګډکل شوی په عموماندو کې په لومړی ځل ځای تنظیمي د پولیسو ابتدایي ریپورت یا اف آی آر درج کړی دی. د اف آی آر د ترګریو نشیتو کو پر ضد درج شوی. په پخوانی فاټا کې اف آی آر نه درجېدو خو اوس چارواکي وای د هیواد د نورو سیمو قانون په ورورو پخوانیو قبایلي سیمو ته اهم غزول کیږي. په اړه تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې ورو
هغه وخت چې فاټا نه و ختمه د دواړو شیانو د مخنیوي لپاره قانونونه پخوانی فاټا ته نه و غزیدلی. ولې د فاټا د انضمام وروسته د نوي قانون د لاندې کاروایانی شروع کړې شوې. پروند محمدو په یو کاونټ کې اسسټنټ کمشنر توصیف خالد مشاد رړي ته وویل چې هغه د باجوړ نه راتلونکې د موټر ګاډي نه 14 کیلوګرام اپیم سره د ګاډي او ډرایور نیولې دي. ولې هم په پنډیالې سیمه کې په یو غار کې اخودل شوی بارود هم نیولې چې د دواړو شیانو په حواله قانوني اف آی آر نه لیکلې دي.
دا هم چې کوم اوس فاټ انټرم ګورنرس ریګولیشن دی ټول قانوني کاروای چې کوم دی موږ دا ویلا نه وکړو او چې کوم ریلیونټ اکټ دی یا ریلیونټ لاس دی دا غوې په مطابق د دواړو کاروایانو کې موږ پرچا اف آی آر وکړو او مزید قانوني کاروای په دی باندې.
لدی وړاندې هم په مومند کې د مرګ جوبلې په یو مقدمه کې هم په یو کون سب ډیویژن کې قانوني اف آی آر لیکل شوی او ډیر هغه ولس چې د فاټا د انضمام لپاره کوششونه کړي په داسې قانوني کاروایونو ډیر خوشاله دي. ګل حسین محمد هم د اف سی آر قانون سخت مخالف او هغه وویل
پړومبي ځل باندې فایر راغلی دی د خیبر پختونخوا قانونونه قبایلی سیمو ته وغځېدل په هغه کې اول لونه دا دغه چې د ترهګرۍ خلاف چې کم دغه هغه قانون هم دلته فاټا سیمې ته راوغځېده بل دا چې کم 400 مپیومو دا نشي بدلته کلم کله په بازارونو دغه کې خرڅېدل نو هغه اوس بند کړی شوی دی مکمل توګه باندې او د هغه خلاف خو ټیک ټاک کاروان شروع دي
بل خو د محمدو ضلع ډیپټي کمشنر واصف سعید د محمدو اسسټنټ کمشنرانو ته خصوصي هدایت هم جاری کړي چې د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن قانون د لاندې دی د هر رقم قانون ماتون کو ضد کاروایانی وکړي د یاد چارواکي پوهینا چې د نشئی توکو ضد د انټی نارکاټک سبسټانس اکټ او د بارودو کې خودو په تور د نامعلومو تنانو ضد د دهشتګردي د مخنیوي د قانون د لاندې په اول وار د مقدمه درج کړي شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کغون
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تان دهيله
پيوني مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
رورولي
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
مشال رادیو ته وګستې 15 بجې شوی او بوريوال کاکړ هم سټوډیو ته غلې نو راځي چې لغوي د خبرو لنډي جوړو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه یل امریکا سره خبرې اترې روانې دي د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې اونځي خبري غونډې ته کړی ده د بلوچستان عوامي ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د یادې صوبې د اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی نوموړي ته د خپل ګوند ترڅنګ د اتحادي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه هلته د پاکستان مسلم لیگ کاف مخکښ چودري پرویز الهي بیا د پنجاب اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل شهر په 15 امنیتي حوزه کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز برید کوونکي دوه وسلوال وژلي او لا یو سره لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مراد علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی نوموړي نن په صوبې اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو شریک امیدوار شهریار ماهر ته ماتې ورکړه مراد علي شاه له لوړې کول وروسته اسمبلی ته په وینا کې ویل تل یې د سند دولس خدمت کړی او اوس به هم کوي د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د ولسمشر انتخاب د روان کال د سپتمبر پر 4 منیټه تر سره کیږي د انتخاباتو کمیشن پر خپل ویب پاڼه لیکلی دی چې د ولسمشر امیدواران د اگست تر 18 خپل کاغذونه جمع کولای شي تحریک انصاف بیا له سوات سره تعلق لرونکي محمود خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی منتخب کړی دی د دغه چوکۍ لپاره سیالي د محمود خان او د متحده مجلس عمل د میا نثارګل کاکا خیل ترمنځ امریکا پر درو بهرنیو کمپنیو په دې تور بندیزونه لګولې دي چې د شمالي کوریا د ایټمی پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیست کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال الګار محمدوف یې تر 15 کلن بند وروسته خوشې کړ
دا بوریوال کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمایي کې به واورئ چې د بکخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال څه ستونزې لري او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله توقش
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي دا ډومبه زل نه دی چې بلوچستان کې د سکرو کان را پریوتو لوجه خلکو ته مرګ جوړه اوړېدلې ده بلکې لدی وړاندې هم داسې ډېری پیښې شوې دي چې پکې غریب کان کني دن کې مړ شوې دي اور اسپانه لیکي تر اوسه داسې څه باضابطه طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی چې تر مخه به د یو کان نه په څومره مقدار سره کوئله راوستې کیږي او نه ټیکدارانو لخوا خپل مزدورانو ته داسې څه تربيت ورکړې کیږي چې هغه کم ګامونه په پورته کولو سره د خطرې نه بچ کېدې شي اور اسپانه لیکي وخت راغلی چې حکومت د سکرو هغه ټولو قانونو بندیز ولګوي چا چې په صحیح توګه حفاظتي انتظامات نه دي کړی چې د نورو مزدورانو ژوند بچ کړی شي د سره سره چې کم کسان په داسې پیښو کې مړ شوي دي نو هغوی کورنو ته د معاوضه ورکړی شي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ یو وار بیا زیات شوی دی چې لوجي اولست مشکلاتو سره مخ دی ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د بجلی او ګیس بحران د ملک په معیشت ډیر بد اغیز اچولی دی یو شمیر کارخانې د زیات لوډ شیډنګ لوجه بند شوي دي او تیر حکومتونو بجلی بحران خاتمه لپاره ځنی پروژې هم شروع کړې، خو تر اوسه په دې بحران قابو اونه موندې شو. ورسپانه لیکي حکومت چې کوم د وړو او لوی ډیمونو جوړولو خبره کوي، نو په کار ده چې زر تر زره د پریکار شروع کړي چې ملک نه د بجلی بحران خاتمه وشي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې مرکز خیبر پختونخوا او سند صوبو کې د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته دا واضح شوه چې مرکز او خیبر پختونخوا کې به پاکستان تحریک انصاف او سند کې به پیپلز ګوند په واک کې راځي. ورسپانه لیکي مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد اپوزیشن ګوندونو یو مضبوط اتحاد جوړ کړی دی او دریز لري چې په انتخاباتو کې درغلي کړی شوی دا نو پر ضد به د پارلمان دننه او بهر احتجاجي مظاهرې کوي. ورسپانه لیکي عمران خان تیر 15 کاله مسلم لیگ نون په قلاره سره حکومت کولو ته نه دی پریښودی، نو ورته اندازه شوی دا چې یاد ګوند به ورته هم مشکلات جوړوي. اپوزیشن ګوندونو ته په حکومتي پالیسو د تنقید حق حاصل دی، خو د تیرو وختونو د خرابو تجربو په بنیاد د داسې سیاست کولو نه د ډډه وکړي چې له وجې جمهوري نظام د خطرې سره مخ کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ادارې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیري او د لړکې د حکومتي اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په غزنی کې د طالبانو د برید او ازبکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه مقاله خبره کړې. د دواړو لیکنو تفصیل انیس اجمل اورو.
هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له ډېرې مودې راهیسې پټې ساتل کېدې، خو اوس دا په سرکاري کچا رپورټ کېږي. د حکومت په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې په پاکستان کې عام دي. هیومن رائټس واچ لیکي د روان کال جنوري میاشتې څخه تر اوسه یوازې د پنجاب په لاهور ښار کې له ماشومانو سره د جنسي تشدد 100 پیښې رپورټ شوي دي. پولیسو ویلي په دې کې لږ تر لږه 9 جنکو او 9 لکانو سره جنسي تیری شوي دي. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې د خوندیتوب او مجرمانو ته د سزا ورکولو د نظام سمیدو پر ځای چارواکي یوازې د ولس لپاره د اقداماتو کولو اعلانونه کوي خو عملي کوي نه. اداره زیاتوي د حالات د ماشومانو د جنسي تشدد مسأله نشي هوارولې. د هیومن رائټس واچ په خبره په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب زینب انصاری د جنسي تیری د پیښې مجرم د عمران علی سزا پر ځای وساتله. پر عمران علی تور دی چې لږ تر لږه 9 جنکو سره جنسي زیاتې کړې دي. هیومن رائټس واچ لیکي عمران علی د ډېرې مودې راهیسې دا جرمونه له دې قبله کول چې پولیس د هغه سي د پخوانیو شکایتونو په اړه د کاروایی کولو په برخه کې پاتې راغلي وو. د هیومن رائټس واچ په خبره د پاکستان حکومت لا پکار ده چې د لا نورو روزنو وسایلو ورکولو سره دا باوري کړي چې پولیس، ډاکټران، عدالتونه، ټولنیز فعالان او د ماشومانو د خوندیتوب ادارې د جنسي تیریو الزامونو لړکی په سمه توګه کار کولی شي. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان ماشومان د خوندي چاپیریال مستحق دي. بلخوا دی ډیپلوماټ لیکي په داسې حال کې چې له زرو څخه زیاتو طالبانو د افغانستان په غزنی ولایت برید کړی، د اګست 13 د طالبانو یو سیاسي پلاوی ازبکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پایتا ورسولو. د طالبانو ازبکستان ته د سفر پر وخت خبري او بیا په غزنی کې برید واړه پیښې د افغانستان سولې او ثبات په اړه دوه مهمې نقطې څرګندوي. مجلل کې په افغانستان کې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ په فروری میاشت کې ویلي ول د دوه په اند افغانستان د جګړې حل پالیسي نه دی، خو د سیاسي جوړجاړي لپاره د شرایطو برابرولو لړکی یو پیاوړی افغان ځواک جوړول ضروری دي. نوموړي زیاته کړه باید طالبان پر دې پوه شي چې هغه د افغانستان جګړه نشي ګټلی او په کار ده چې د مذاکراتو میز ته د راتللو تر څنګ د سیاسي جوړجاړي لپاره هم رضا شي. یان سټولټنبرګ دا هم ویل نیټو ځواکونه افغانستان ته پوځي ملاتړ د سیاسي جوړجاړي لپاره ورکوي. د مقالی په خبره په غزنی کې د جګړې دوام دا سرګندوي چې طالبانو هم لومړی د وژنو او ورپسې د خبرو کولو لاره خپله کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. سرودونکو، د پاکستان سپریم کورټ د هیواد دفاع وزارت ته امر کړی چې د یوې میاش په موده کې د اصغر خان مقدمې د عملي کولو په اړه ورته رپورټ ورکړي. میاسق ابن سار پرون د دفاع وزارت یو چارواکی ته ویل چې که یې رپورټ ورنکړ نو بیا به د فوج چارواکی بل اورېدنې ته ورغواړي. د دې مقدمې فیصله په 2012 زیږدیز کال کې سپریم کورټ کړی و او پکې یې ویلي وو چې د پاکستان فوج پخوانی مشر مرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی په 1990 کال کې ځینو سیاستوالو ته پیسې ورکړې وې او په انتخاباتو کې یې د پیپلز ګوند پر ضد ورته د اتحاد جوړولو ویلي وو. پامیر ساحل د دې مقدمې او په عملي کېدو کې یې ځنډ ته کتنه کړې.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار د هیواد دفاع وزارت ته امر وکړ چې په یو میاشت کې د ننه د اصغر خان په نوم د مقدمې د فیصلې عملي کولو په اړه رپورټ ورکړي. د پاکستان د هوایي ځواک پخوانی مشر اصغر خان، د هیواد د پوځ پر پخوانی مشر جنرال مرزا اسلم بیگ او د استخباراتي ادارې پر پخوانی مشر جنرال اسد دورانی تور پورې کړی وو چې په 1990 زیږدیز کال کې د پیسو او رشوت په ورکولو د هیواد جمهوري عمل ککړ او زیانمن کړی وو. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راډیو ته ویل چې هغه مهال اصغر خان سپریم کورټ ته په درخواست کې ویلي ول چې پوځي استخباراتي ادارې په انتخاباتي بهیر کې د مداخله اجازه نه لري.
په کال 1990 کې چې کله ټاکنه کیږي په پاکستان کې نو د ایجنسو لخوا د نواز شریف او د هغه سره د نورو بعضي سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ کړل شو، هغه ته د ایجیای نوم ورکړل شو، اسلامي جمهوریت اتحاد. په دغه اتحاد جوړولو کې هرې پارټۍ ته هر ګوند ته د رشوت په توګه روپۍ ورکړل شوې او د دغه ټول اتحاد مقصد دا و چې د پیپل پارټۍ د ختمولو یو کوشش وشي. نو په دې باندې بیا اصغر خان وروستو یو پیټیشن په سپریم کورټ کې داخل کړو چې دا خو یو طرف ته د ملکی ادارو کار نه دی چې داسې حرکتونه وکړي او بل اړخ ته دا ټول سیاسي نظام کرپټ کوي، دا خو د ولس مستقبل تباه کوي.
د پاکستان سپریم کورټ پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري تر 1400 کلونو وروسته په 2012 زیږدیز کال کې د اصغر خان مقدمه فیصله ورولې وه او ویلي ول چې جنرال بیگ او جنرال دورانی د 1990 زیږدیز کال انتخابات ککړ کړی ول نو ځکه د وفاقي حکومت د هغوی پر ضد اړین اقدامات وکړي. تر دې وروسته تیر کال پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې یو درخواست داخل کړی وو چې پکې یې له عدالت غوښتنه کړې وه چې له وفاقي حکومت د پوښتنه وکړي چې ولې یې تر اوسه پورې پر فیصلې عمل نه دی کړی. د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار پرون د دفاع وزارت د قانوني چارو مشر فلکناز اوریدنې ته ورغوښته او ورڅخه پوښتنه وکړه چې حکومت ولې اقدام نه دی کړی. د پاکستان رسنۍ وایي ناز نوموړي ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت لا ورته رپورټ نه دی ورکړی. رسنۍ وایي نثار ورته وویل چې که په یوه میاشت کې عدالت ته د فیصلې د عملي کولو تفصیلي رپورټ ورنه کړ نو بیا به پوځي چارواکي عدالت ته ورغواړي او ورڅخه به پوښتنه کوي. د سپریم کورټ له یوه وکیل او د پاکستان بار کونسل له پخواني مشر کامران مرتضا څخه پوښتنه وکړه چې دا قضیه آیا قصدن ځنډیږي او که څنګه. دی وایي وس نوی حکومت جوړیږي نو بیا به وویني چې آیا د سپریم کورټ پر فیصلې عمل کیږي او که نه.
اوس چې دا مقدمه ځنډول سوی نو قصدن یې د ځنډولو په معنا نه سو اخیستای ځکه چې انتخابات سوی دي، نوی حکومت جوړیږي. خو په تیرو وختونو کې دا مقدمه د بیلابیلو مقاصدو لپاره کارول سوی ده چې کله زړه پیلولای چې کله زړه نو اورېدنه به یې ودروله. دا مقدمه باید منطقي انجام ته ورسی. که یو چا یو کار کړی وي نو د هغه په ژوند کې باید ورته ګټه یا تاوان ورسی.
د قانوني چارو بل پوه شهاب خټک زیاتوي چې د اصغر خان د مقدمې فیصله کاملی شي نو د پاکستان سیاسي نظام بدلیدای او جمهوریت یې پیاوړی کیدی شي.
موجوده چیف جسټس صاحب ګوچ دا کیس ډیر لیټ راخسته ده، د هغه ریټایرمنټ نږدې ده، هغه د نواز شریف او داسې بعضې نورې فیصلې خو ډېرې زر زر وکړې او دا کیس یې اوس په حقیقت کې راوچت کړی وي نو خدای دې ورسره خو کی. او موږ دا وایو چې دا یو داسې کیس ده د پاکستان په تاریخ کې چې که یو طرف ته د نواز شریف کرپشن ده یا د برادستي طبقې چې څومره سیاسي ګوندونه دي که زرداری ده که جهانګیر ترین ده نو د هغوی کرپشنونه یو طرف ته، دا کیس چې کوم ده دا د دغه ټولو کیسونو نه زیات اهم او د پاکستان دپاره زیات د فکر کیس ده. دا یو داسې کیس ده چې دې د پاکستان کم سیاسي نظام ده هغه په دې چې کېدای شي.
جنرال مرزا اسلم بیگ روان کال په مې میاشت کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یو پلاتون کې ډلې ته ویلي ول چې د 1990 زیږدیز کال تر انتخاباتو مخکې جنرال اسد دورانی ته ویلي ول چې د ISI پیسې دې په احتیاط وکاروي. خو دورانی په سپریم کورټ کې په داخل کړي جواب کې ویلي ول چې جنرال بیگ ورته د سیاستوالانو نمونه ورکړي ول چې هغوی ته پیسې ورکړي او د پیپلز ګوند پر ضد په انتخاباتو کې وکاروي. د سپریم کورټ د 2012 زیږدیز کال په فیصله کې راغلي ول چې دواړو جنرالانو د پیپلز ګوند پر ضد د اسلامي جمهوریت اتحاد جوړولو لپاره 140 ملیون روپیو څخه زیاتې پیسې لګولې. لګولې وي. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره وایي له هغو سیاستوالانو څخه پلټنې کوي چې د دې قضیې په فیصلې کې نمونه راغلي.
مشال لډیو ته غوښتې او هم د پاکستان په سیاست کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف پر حکومتي انتظامی انتقاد کړی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې د اعتصاب عدالت ته په بکتربند ګاډي کې په وروستو د هغه سپکاوی کړی. نوموړي پرون په اعتصاب عدالت کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د دوو مقدمو تر اوریدنې وروسته خبریالانو ته وویل ورور یې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په دې ډول خو ترهګر هم عدالت ته نه وروستل کیږي. حکومتي چارواکي د دې کار لپاره امنیتي وجوهات یادوي. نور تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف ویلی دی چې په څه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته ورسول کیږي هغه سی سلوک له ترهګرو سره هم نکیږي. نوموړي پرون د اسلام آباد په اعتصاب عدالت کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د دوو مقدمو تر اوریدنې وروسته خبریالانو ته ویل چې ورور یې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په زغروال ګاډي کې له اډیالې زندانه عدالت ته د هغه وړل ناسم عمل دی. پرون د اعتصاب عدالت قاضي ارشد ملک د نواز شریف پر ضد د درغلۍ دوو مقدمو په اوریدنه کې د نوموړي او د مخالف وکیلانو دریز واورید او مقدمه یې د اگست تر شلمې وځنډوله. نو آیا پخوانی وزیر اعظم د خاص پروتوکول یا سلوک حقدار وي او که څنګه؟ په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد آئین تاکید کوي چې هر کس د پوره انساني تکریم یا احترام حقدار دی، نو ځکه قانون عدالت ته د حاضرولو پر وخت له ټولو وګړو سره د دروند سلوک امر کړی دی. په کوټه کې د قانوني چارو پوه علي احمد کرد وایي په زغروال ګاډي کې د نواز شریف عدالت ته ورسول د هغه سپکاوی دی.
زموږ آئین دا وایي چې یو کس کله د تور په نتیجه کې عدالت ته حاضریږي نو تر هغو به بې ګناه وي چې پر ضد یې ثبوت نه وي او عدالت بالاخره مجرم نه وي بللی. اوس خو میا نواز شریف صاحب د یو الزام په نتیجه کې عدالت ته ورځي، لا مجرم نه دی. په دې صورت کې د واړه او لوی عدالت دا قانوني فرض دی چې هر کس ته درناوی وکړي. نو نواز شریف ته سپکاوی کیږي او د دې تر شا پیغام دی او هغه دا چې نوموړی په اعصابي توګه مات یا کمزوری سي. زه خپل وکیل یم، په ما ډېرې مقدمې وې، په ما د غداري مقدمه هم وه. زه به عدالت ته په پوره عزت او احترام حاضرېدم. نو چې زموږ قانون هر کس ته د درناوي خبره کوي، نو زما په خیال دا سلوک له میا نواز شریف سره زیاتای دی.
د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي وجیه الدین احمد وایي د هیواد له آئین سره سم که یو کس وزیر اعظم پاتې شوی وي او که عام وګړی، ټول مساوي حقونه لري. خو د مشال راډیو ته ویل که د پاکستان ملکی منتخب حکومتونو د ولس حقونو ته پام کړی وای، هغوی ته یې اسانتیاوې برابرې کړې وای او له هر وګړي سره له قانون سره سم چلند کېدی، نو اوس به له نواز شریف سره هم هسې سلوک شوی و.
کسی کو بھی عدالت میں جس طریقے سے کہ ذبح کی جانے والی مرغیاں،
دی بالکل اجازت نشته چې د زندانیانو په گاډو کې یو کس داسې عدالت ته یوړل شي لکه څوک چې چرګان په گاډي کې اچوي او د حلالولو لپاره وړي. خو د دې سلوک څوک ذمہ وار دي؟ هغه خلک ذمہ وار دي چې لتیرو او یاو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمن دي، او تر ټولو زیات یې هغه کسان ذمہ وار دي چې لتیرو 1500 کلونو راهیسې واکمن دي. دا بدبختی ده چې ته په حکومت کې وي او د عام وګړي خراب حالت ته دې هیڅ پام ونه کړ. د قانون سره سم د وګړو آرام او احترام ډیر ضروری دی، خو چې تا په خپل واکمنۍ کې نورو ته دا سهولت ورنه کړ، نو بیا خو به عدالت یو ورځ تر تا در رسیږي کنه.
حکومتي چارواکي وایي د نواز شریف د امنیت لپاره هغه په زغروال ګاډي کې عدالت ته بیایي. تېره اونۍ د احتساب عدالت یو سرکاري وکیل مظفر سید عدالت ته ویل ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبله نواز شریف نشي حاضرولی، خو قاضي ارشد ملک ورته امر وکړ چې نوموړی دې هرومرو عدالت ته وروړي. نو ځکه د اګست پر 14مه انتظامی چارواکو نواز شریف په بکتربند ګاډي کې عدالت ته ورسته وو.
د پامیر ساحل ستاسو راپور وړاندې کوو. او اوس راځو د پاکستان له سیاست اړه د هیواد د ولس ستونزو پر لور خوځل کې ورشنده ماخلو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بنو بکخیل کډوالو کیمپ کې ډیرا کډوال وای چې د ګرمۍ لوجې ماشومان او مېرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورسره ژمنه کړې و چې له افغانستانه راستانه شي نو خپل کورونه ته به لیکدوي. خودی وای چې حکومت الله هم خپلې ژمنې نه دی پوره کړې. بل طرف ته له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې حکومت دغه امر کړی دی چې دغه راز د دې د واپسې ټول تنظیمات دی باید در تر سره وشي. اردوونکو زده ستوم چې کله په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلول پر ضد عملیات پیل شول، نو له هغه شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول چې ځینې یې افغانستان ته هم تللي وو. دغه کې ځینې وس واپس د بنو بکخیل کډوالو کیم ته راغلي او دوی غواړي چې خپل سیمو یعنی شمالي وزیرستان ته زر تر زر ستانه کړي شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
بکخیل کیمپ کې یو کډوال مایر ګولوای د خیمو ژوند یې ډیر ستونزمن دی او دولت نه غوښتنه کړي چې نور یې خپل کورونو ته بوزي.
افغانستان کې سر کې څلور ریم کول تر کړل دلته رغل د تنظیم هم یا شری کی وړي کې بیر کې مغون ته بکسول ماري زیر مندل کې دلی دی می مورون سوالي حکومت ته صحیح صحیح مرسته وکړي. دینار مند رغل خپل وطن ته داسې کنه زر تر زر نه تللی وای دلته ګرمي د میز د غره خلک کی میزه کې راخ تک نه چاته وي. یو در شام بل در شام دارو کوي داس طریقه چې معلومات نشيغه هیڅ پاته نشته د خپل دا وړ دا وروي عمران خان دا وروي داس طریقه میز خپل وطن ته ورسوي.
حبیب الله مداخل وای د یخو سیمو د تاخیل او شاوالو سیدون کی دی او د کیمپ ګرمي ما ژومان او مرمنه بد حاله کړي.
افغانستان کې ګاډي سور دی بلاتا په کین کې د جنا د طرفه لا ګرځي چې خپل ځای ور تر خلاص کو څو وخت علي سې چې ما دو ګیا یې جنا و در خپل ځای مال کور خلاص کو دا غنا چې ما د کلی راکې رونی دا طریقه د نیو ورګا د سیمه په کین لري راکات وکي په کین لري د جنا دو مشتاو چې ما له خپل سره یار ملار شو قسم چې ما څومره وینه چې دا ځان په شهیدی چې دا وزر داس ګر ګر وی ما مسافر یو چې ګرام مسافر یو ځای ځل خبر ځنه نو سلی دا دا ګر دې ورس کنه پر درا دی ځای په کې یو مو پټ کې ته ته دی گزاره نشي خپل وطن دا څه چې په مز الله تختار اختر دی.
د شمالي وزیرستان تنظیمي چارواکي وای کیمپ کې د داخلو کډوال چې افغانستان راسته نشوي د کلیر شو سیمو یې واپس تانه کړي او د تاخیل تحصیل هغه سیمې چې لا هم کلیر شوې نه دي پر دې غور روان دي او زردا چې د دوی دستانې دوه لاره جوړه کړي. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وای د بکاخیل کډوالو کیمپ کورانو واپسی پارلیمان کې د دوی په لومړیو مطالبو کې شامل ده او د لپاره خبرې کړي چې تمکړی زربا دغه کډوال خپل سیمو ته ستانه شي. د پخوانی قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال تا وویل چې اوس مهال بکاخیل کیمپ کې خواوشه 2100 خاندانونه میشته دي چې زیاتره له افغانستان راستانه شوي او د دوی د واپسۍ چې کله هم دولت امر وکړي اف ډی ایم ای ورته ټولې تیاریانې مکمل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
لبنو. زو اوردونکو سواد تھا د بلوچستان په سیورن سیمه کې د سکرو پکان کې د چاودنی لوجی 13 کسان وجل شوی وو چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي. د شنګلی سواد او دیر سیمه په سلګونو کسان د بلوچستان د سکرو پکانونو کې مزدوري کوي. د اتوار د ورځې په چاودنه کې د وجل شو 8 کسانو تعلق اهم لسواد سره دی. په دې کې یو اهم اعظم خان نومیږي. د نوموړي له کورنۍ سره د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې او دا راپور یې را لیږلی.
د اګست په 12 نیټه د کوټي سره نږدې د سکرو په کان کې 13 تنان مړه شوي چې پکې 8 تنانو تعلق د سوات خوازخیل سره دی. دغه کې 2 تنان د گاشکوډ کلی دي چې پکې 45 کلن محمد اعظم د شپې خاورو ته سپارل شوی. د محمد اعظم خپلوان په کلی کې لاسنیوي ته ناستي. دغه مړې راوړونکي د هغه ورور بختي کرم چې د 13 راسي د سکرو په کان کې خواري کوي او هم یو زلمی زوی تیر وختونو کې دغه رنګه په یو کان کې ژوند بایللو. دغه پیښې په اړه وایي.
زما ورور او زما ترزوی دمړو دا وو کسانې راوستلې او وو کسانې د سوات تل د کراوړو سنبال چې زپې غا پرون زخ پرور سره نه پیونی او باجه مونږ ورسید. نن دې ټرین نه چې خو زور دکو مټو کې طاقت یو د کولې کار کوي چې مټو کې طاقت ختم شو اوس بوډا شو لکه چې اوس نور کار نشم کولای هلته سه ملازمت کوم کار غورځېدلی یم نور اوس فامې ګوډه ده شوګر یم.
د کاشکور کلی الطاف حسین وایي چې دغه کلی سه 1500 آبادي ده او په لسونو اوسیدونکي د سکرو په کانونو کې خواري کوي چې په کې 13 کالو کې د لسونو زیات تنانو ژوند بایللی. دوی وایي چې سه وخت کې ما هم د کوئلې په کان کې کار کوو، زیاتره پیښې د پوهې د کمی د وجې مخې ته راځي.
هلته چې کوم په دوی باندې هغه ذمهوار کسان چې په دوی باندې مقرر دي هغه غیر ذمهوار دي او هغه نان ټیکنیکل مطلب غیر تربیت یافته دي. هلته کې په 10000 په 2000 روپۍ باندې ځان یو لسنس تیار کړي او هغه چې دی هغه انجینری هغه راشي هغه چې کوم د مین یا د کوم لیست کوم مالک یې مثال زما ځمکه ده یو وزه به کوی دا کوم بلوي مالک چې هغه سره ځان جوړ کړي هغه بس تاسو متنخوا شو یا هغه جوړ سره یا جمعدار ته حوالے کی هغه له تنخوا مقرر کی او بس دی چرته پاپته کی یا پمیاش کی چې کوم دی دغه کده کوزیږي.
لاس نیو کې موجود 350 کلن اول خان وای چې دیرش کاله می د سکرو په کارونو کې خواري کړي، مزدوري پکې خمی لاویږي ولې کار یې د ژوند سره لوبي کول دي. د سکرو کان خواري کښ د ټیکدار پر رحم کرم وي، ورسته بیا د تپوس سوک هم نوي
کدنیس نه زما رول خپل ماته شو خپل جمال ځګنه ولګنیم سره شو ها نه کارو ودی هغه له 3000 روپے ورکړي پدری دې زړه په کې لکه کرای دا غزان صاحب په مبه خپل کرای ور کړو روان ور دلته به می سیدو ته ورته علاج کو یو کال هغه پروتو ناغه بچول لکه ما دیاري میاني کوله یا کوله کاری بل کا اواړ نو ساتل.
د غرنګا سلګونو پیخو کې جون بایلون کو کې محمد اعظم درې زامن او دوه لوریانی لري. لسکرو په کان کې کارکون کې کاروندان وای چې روسته د مړو خوریکه خو کوړمې لپاره نه د دولت او نه د کان ټیکدارو لخوا مرستي کیږي چې تریپاتې کوړما بیا د لوی مالی ستونزو سره مخ وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږسته د نورو د ناسا خبرونو وروستۍ شیبو ته رسیدلې وو. یو راپور لرو اوریدونکو، پازیب یا یعنی د پښې سنگار د هغه توکې دی چې په ټولنه کې یې جنکۍ په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سنگارولو کې اهم مهم رول لوبوي. د پازیب پر کرتولي ارزښت د باز محمد عبید دا راپور ورو.
دا خبر ځوانی مرګ ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین را بیخ کړی وي او کنه، خو ډیرو بازوق مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایي تنده به پرې خړوبوي. پایزیب پارسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پخو خایس ویلې شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سنگارتو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه ساده رنګ وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې، خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې دا یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود دي کنه چې هغه جنۍ یا په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي، په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک استعمالوي، نجونې استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپینو زرو څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي.
او یوه ځوان نجلۍ خوشاله ده چې ځان لی له سرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شومم چې زما ډیر زیات خوښېده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات مې خوښېږي.
تاسو د پازیب په کلتوري ارزښت باندې د باز محمد عبید راپور واوریدو. اوریدونکو، همدې سره د نن ورځې د ناسا خبرونو وروستۍ شیبې رسیدلې. درې منټه کم شپږ بجې شوې. د مازیګر له بوروال کاکړه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پوځي افسرانو د روزنې په اړه یې له امریکا سره خبرې اترې روانې دي. دا خبره د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال کړې ده. د برشتان عمومي ګوند مخکښ او پخوانی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د یادې صوبې د اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی. نوموړي ته د خپل ګوند ترڅنګ د اتحادي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه و. هلته د پاکستان مسلم لیگ کاپ مخکښ چودھری پرویز الهی د پنجاب اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په پنځم امنیتي حوزه کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز برید کوونکي دوه وسلوال وژلي او له یو سره لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي. چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مراد علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی. نوموړي نن په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو شریک امیدوار شهریار ماهر ته ماتې ورکړه. مراد علي شاه له لوړې کولو وروسته اسمبلی ته په وینا کې ویل تل یې د سند ولس خدمت کړی او نن به یې هم کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې د ولسمشر انتخاب به د روان کال د سپتمبر پر 14 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د ولسمشرۍ امیدواران د اګست تر 18 خپل کاغذونه جمع کولای شي. امریکا پر درو بهرنیو کمپنیو په دې تور بندیز لګولی چې د شمالي کوریا د اټمي پروګرام د فندونو لپاره د سامان په لیږد کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت د اگست پر 15 وویل چې دغه مال وړونکو کمپنۍ په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان د یو عدالت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د اپوزیشن سیاستوال الگار محمودوف د تر 15 بند وروسته خوشی کړل سي. په ایران کې د انساني حقوقو د یوې نامتو مبارزي نسرین سوتدی وکیل وایي چې پر نوموړي د نورو تورونو ترڅنګ د جاسوسي تور هم لګول شوی دی. نوموړي دا تورونه رد کړي.
همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 به یو واري بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو. تر هغه تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیو ریډیو خبرونه واوري. خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پابند.